راپور دا دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چاته دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. مشرانو جرګې په حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره د لویه جرګه راوبولي. نور راپورونه هم درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف تر اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان لوی څنډوالي وای ډیر چر به د هیواد الویدیزون تخپل یو پلاوی واستوي تر څو په دغه ځن کې پر یو شمیر زندانی شو زباندی د جنو څارنولان لخوا د جنسي تیری د ریپورت سیړنه وکړي. ولسمشر غنی وای چې افغان حکومت به هیڅ کله چاته اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیه تقسیم کړي. او د افغانستان د شاري پرختیا وزارت وای چې نجمنه کړي چې د خپل بلایواز مرستو لاره به په افغانستان کې د هستوګنی لزر اپارتمانونه جوړ کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لوی سرنوالي وای ډیر جربه د هیواد الویدیزون ته خپل یو پلاوی واستوي تر څو په دغه ځون کې پر یو شمیر زندانی شو زباندی د زینو سرنوالان لخوا د جنسي تیری د ریپورت سیړنه وکړي. د لوی سرنوالي ویان محمد آصف فیاض نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس تول چې لوی سرنوالي باید د ټاکل شوی پلاوی تر سیړنه وروسته خپل تصمیم ونیسي. شغلی فیاض یاد کړی کچېری دا ریپورت واقعیت ثابت سي نو عاملین باید د افغان حکومت لخوا په اشدي مجازات محکوم سي. نوموړي زیاته کړه که چیرې د یاد راپور نتیجه منفي معلومه سي نو د هغې ادارې سره چې یاد راپور خپور کړي قانوني چلند وسي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکښې راغلي وو د لویدیځون په څلور ولایتونو کې د یو شمیر څارنوالانو او قاضیانو لخوا پر 15 ښځینه زندانیانو باندې جنسي تیری سوی دی. افغان ولسمشر وایي چې افغان حکومت به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیه تقسیم کړي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د کلو د پرختی شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته د شک په سترګه ونه ګوري.
ګورئ د دښمن طرح څو، د دښمن طرح دا و چې خدای نه کده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې ویشي. ممکن چې هر ځای کې په دې نیم بریالیسي چې امنیت تامین کړو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل، د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالیسي ویو او په دې باندې ویاړو.
شغلی غنی د کلو د ټولو پرختی شوراګانو څخه وغوښتل چې ټول هغه کسان چې وسلوال فعالیت او رنګکاري کارونه کوي له خپلو سیمو څخه وباسي. په شمال کې د امانظم امنیتي مسلین وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په دغه ځون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په شمال کې د امانظم د 3 ملي قمندان حسیب الله قریشی نن د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد وسلوال تر ډیره په جوزجان، بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې وژل شوي دي. شغلی قریشی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د وسلوالو د ځپلو په هدف ژمني عملیات پیل کړي. هغه وویل چې افغان سرتیری اوس له دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وتلی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د شاري پرختیا وزارت وایي چې نجمنه کړی چې د خپلو بلایواز مرستو له لارې به په افغانستان کې د هستوګنی لزر اپارتمانونه جوړ کړي. د دغه وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار عزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې یاد اپارتمانونه به تر جوړېدو وروسته هغو دولتي مامورینو ته چې کورونه نه لري په بیلابیلو قسطونو کې ورکړل سي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د یادو اپارتمانونو د کار پیل او ویش به چین ته د شاري پرختیا د وزیر تر سفر وروسته روښانه سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
روسیا د هغه مرګونی هوایی پیښې وروسته چې 240 کسان پکې ووژل شول په ماتم کې ده. د شنبه په ورځ د کوګالیمیا په نوم د یو روسی هوایی شرکت الوتکه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته الوته، له الوتنې نیم ساعت وروسته د سینا په ټاپو ځمکې را ولویده. د اسلامي دولت یوې سیمهییزې ډلې د دې الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت منلی، خو روسیې دا ادارت کړې. د مصر امنیتي سرچینو هم ویلي داسې هیڅ نښې نه ده موندلې چې څرګنده کړي پر دې 321 ایربس الوتکې به ډزې شوې وي او یا دې 14 پکې شوې وي. چارواکي وایي په دې الوتکې کې د 40 ماشومانو په شمول 211 سپرلۍ وي او وطنه د الوتکې د عملیې غړي وو. په الوتکې کې سپاره ډېری روسان وو چې د سرې بهیرې په مشهورې تفریح ګاه کې له رخصتۍ وروسته کور ته ستنېدل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي 4 اوکراینان هم په الوتکه کې وو او د پیښې قرباني د بلاروس ښودل شوې. رپورټونه وایي چې روسي څېړونکي مصر ته رسېدلي څو له مصري چارواکو سره د سینا په ټاپو ځمکې د دې الوتکې د نسکورېدو علت پیدا کړي. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په لوړه کچه د څېړونکو له ویډل سره د محل په قاهره کې دی. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریځو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې څو تنه وژلي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د صحافي په نوم پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو لوړ پوړي پولیس چارواکي لخلي ویلي یو ځن وژونکي له چاودېدونکو موادو بار موټر د هوټل سره نږدې وچاوه او وروسته نورو وسلوالو کسانو پر هغوی ډزې وکړې چې په هوټل کې وو. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد حسین ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو دوو کلونو کې منځنۍ اسیا ته د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به د سیمې ته چیرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر کسان جذب کړي د سخت دریځو مخه کمه کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون قرغیزستان ته تللی و ویلي و دی به پر خپلو کوربنو له انتقادونو ونه ویریږي، خو ویې ویل واشنګټن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې سره خپلې اړیکې وساتي او بهتره یې کړي. روسیا او چین هم په منځنۍ اسیا کې د نفوذ د پراختیا لپاره هڅې کوي. د ترکیې خلک نن یو اربیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ترکیه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، اقتصادي لړزنده شوې او سیاسي او فرقه‌ای او قومي اختلافات پکې ژور شوي. دا په تیرو 15 میاشتو کې په ترکیه کې دویم ځل پارلماني انتخابات دي. یوې ترکیې رای ورکوونکې جانت یلماز د امریکا غک ترکی څنګ ته په استانبول کې وویل دوی زه فکر کوم دا انتخابات به خامخا په یو ائتلافي حکومت تمام شي. زه په دې باور یم چې په انتخاباتو کې ټول ګډون کوونکي ګوندونه به پارلمان کې استازي ولري او ټول به ونډه ولري. سمه ده چې د یو ګوند حکومت چارې اسانه وي، خو زما په نظر ائتلاف هم باید ګوندونه یوه ورکه پایونه بولي. په تیرو انتخاباتو کې د عدالت او ترقي واکمن ګوند چې ولسمشر رجب طیب اردوغان مشر دی، د یو دولت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت څوکۍ ترلاسه نه کړی شوې. هغه وروسته د ائتلافي دولت لپاره خبرې اترې هم ناکامه شوې او په پایله کې د دې هیواد صدر اعظم محمد داوود اوغلو مکلف شو چې د نوو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی ونیسي. او د چین، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه پیل کړې ده. په تیرو درې کلونو کې د درې واړو لورو لومړنۍ خبرې اترې دي. نننۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سیمه کې پر مځکو، سرچینو او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د جنایاتو په میراث د دعوو له کبله د غلطه ترنګلتیا زیاته شوې. دې غونډه کې د څه پرمختګ ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو دا غونډه په خپل د سیمبولیک ارزښت لپاره د پام وړ بلل کیږي. دا وو خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکای اورګوي پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې ورته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چا ته اجازه ورنکړي چې افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. مشران جرګې له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د لویې جرګې راوبولي.
موږ وایو چې نن ویلې جرګې د دوی راوغواړي، هر څومره چې عجل کیږي راوځي غواړي، د دې بحران د حل لاره پیدا کړي.
د دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالۍ کې د تاجکي الوتکو ته کېناستلو او الوتکو په هکله څېړنې پیل کړي دي.
موږ خپلو جستامونو ته چې په بدخشان کې دي خبر ورکړی دی، د دې مسلې نه موږ خبر یو، خو که چیرې داسې پېښه وګوري موږ ته رسمي راپور راکړي.
پروګرام په دویمه نیمایي کې هم تر ډېره روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوري. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې دونکو لومړی راپور ترازو او دغه پروګرام تر 15 بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره د ورکوښوي ځانو خبرونه ته ځانګړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چاته د اجازه ورنکړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کلیو د شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې وویل چې باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته د شک په سترګه ونه کتل شي. ښاغلی غنی د کلیو لټولو پراختیايي شوراګانو وغوښتل چې وسلوال له خپلو کلیو وباسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ولسمشر اشاره یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هغو هیوادونو ته ده چې د دولت له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې له نامنیو او جګړو سره مل ولسمشر اشرف غنی وایي دښمن غواړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوو برخو وویشي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی به کله هم د دغې طرحې پلي کېدلو ته څوک پرې نه ږدي. ولسمشر غنی د دغو څرګندونو تر څنګ وویل چې د افغانستان امن په کلیو کې له امن پرته ناشونی دی. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کلیو د شوراګانو پنځم ملي مشورتي کنفرانس ته وینا کوله وویل چې هغه کسان چې د افغانانو په وړاندې وسلې اخلي بېلارې شوي او منځوي خلک دي او باید له کلیو وایستل شي.
ګورئ د دښمن طرح څه و؟ د دښمن طرح دا و چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وویشي. موږ پوهېږو چې هر ځای کې په دې نوي بریالي سي چې امنیت تامین کړو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل، د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالي سوي یو او په دې باندې ویاړو، او هیڅ
خغلی غنی وویل چې افغانستان د نفاق او جګړې ځای نه دی، بلکې د یووالي او وحدت ځای دی. افغان ولسمشر په داسې حال کې د دښمنانو لخوا د افغانستان د ویش خبره کوي چې ویل کېږي په وروستیو څو لسیزو کې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو هڅه کړې چې دغه هیواد په دوو برخو وویشي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د خپل واک په وروستیو ورځو کې ویلي ول چې پاکستان غواړي په افغانستان کې ملک التوایفي حکومت جوړ کړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولسمشر غنی اشاره په غیر مستقیم ډول د سیمې او گاوند هغو هیوادونو ته ده چې د افغان دولت له مخالفینو ملاتړ کوي. د چارو کارپو حکمت الله اعظمی
فنه تاسو وګورئ، ایران هم په لرو همسایه چې هغه د ځینو قومونو سره کار کول غواړي او د ځینو اشخاص سره په افغانستان کې چاته ځینې په سیاست کې دي او ځینې په پارلمان کې دي، هند هم ځینې هڅې سره شروع کړي دي چې په افغانستان کې خپل سیاسون سره وویشي. نو دا یو ملک نشي کېدلی، مګر اندازې لري چې څوک تر کومه حده پورې دغه دی داخل دی. او په هغه کې اوله درجه کې البته پاکستان راځي، دومره درجه کې درجه بندي ورته وکړو از ما فکر ایران دی.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوس مهال د افغانستان د ویشلو طرحه د سیمې او نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هڅو په سر کې ځای لري او افغان چارواکي باید دې موضوع ته ځیر وي. د دوی په باور دا هیوادونه هڅه کوي چې نه یوازې د افغانستان سیاسي جغرافیه بدله کړي، بلکې دغه هیواد د قوم، ملیت او ژبې له پلوه هم وویشي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید د اساسي قانون لمخې جر تر جره لوی جرګه راوبولي. د جرګې غړیو د یکشمې پرس په عمومي غونډه کې ویل چې دا جرګه باید د دولتي نظام د بدلون ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګوي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او اړینه ده چې حکومت له ژمنې سره سم جر تر جره د لوی جرګې جوړېدو ته اقدام وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد دلامی سیدیار چې د اکشن پیپر زده د جرګې مشري کول ویل د جرګې نه یوازې دا چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ د تفاهم لیک د عملي کېدو لپاره مهمه ده، بلکې باید د هیواد د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي.
ما امیدوار هستم چې لو جرګې ته د قانون اساسي
دی وایي زه هیله منم چې د اساسي قانون لمخې لو جرګه جوړ شي، هم د وضعیت په اړه او هم د دې دوو ټیمونو ترمنځ د تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې پریکړه وکړي. خوشاغلی زدیار ویل چې د جرګې تر جوړېدو مخکې باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل سي او دا انتخابات وسي. د مشران جرګې غړي زلمی زابلی بیا ویل چې د نظام د ژغورنې لپاره مهمه ده څو دا جرګه ژر تر ژره راوبلل سي.
موږ په دې خاطر اوس لوی جرګه عجل راغواړو چې نظام په خطر کې دی. هغه وخت چې ستا هیڅ نظام نه وي، سیاسي نظام د منځ خدای نه خاصه کړلی، دلته یو بحران تر دغه نور شدید شوی، بیا به د نه صدارتي نظامي نه به ریاستي نظامي.
بل سناتور شیر محمد اخونزاده بیا ویل چې حکومت د چارو په کنټرولولو کې پاتې راغلی او باید انانوي لوی جرګه جوړه سي.
موږ وایو چې انانوي لوی جرګه دوی راوغواړي، هر څونه چې عجل کیږي او دی غواړي چې د دې بحران د حل لار پیدا کړي. د دوی څخه نور لار ورکه سوې ده، دوی نشي سره سمولی. هر څونه چې وخت تیریږي هغه نه خرابیږي.
لدې مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره نه سي لویه جرګه نه سي جوړېدلی. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سمه جوړه سي، خو د جوړېدو د نیټې په اړه معلومات ورنکړل. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان هم وایي حکومت تل خلکو سره د شمنو په اساس لوی جرګه راوغواړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه هم کتلای شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د تاجکي الوتکو د کیناستو او الوتو په حق له څېړنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو لیکلي چې د بدخشان په ځینو سیمو کې تاجکي الوتکې کیني او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې کاني مواد تاجکستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د بدخشان سیمه چارواکي دا راپور له حقیقته لیرې ګڼي. تفصیل خان محمد سیند په راپور کې.
د بدخشان ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او الوتو د خبر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا خبرې ترلاسه کړې او د سیمې اړوندو ارګانونو ته امر کړی چې موضوع وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبر حقیقت او غیر حقیقت به د کشفي او استخباراتي ارګانونو له څېړنو وروسته روښانه شي.
موږ خپلو جستامونو ته چې په بدخشان کې دي خبر ورکړی دی، د دې مسلې نه موږ خبر یو. که چیرې داسې پیښه وګوري موږ ته رسمي راپور راکړي. زمونږ سره د دې پیښې په هکله باندې رسمي اسناد نشته دی. دغه راپور موږ خپل کشف استخبارات ته ورکړی دی چې هغو تحقیق وکړي چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده او یا پروپاګند دی. کله چې حقیقت معلوم شي بیا موږ مطبوعاتو سره شریک.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو لیکلي چې له تاجکستان سره د بدخشان ولایت په درې سرحدي ولسوالیو واخان، شغنان او اشکاشم کې د تاجکستان الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ځینو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې له قانونو څخه سره زر او لاجورد تاجکستان ته لیږدوي. د بدخشان ځینو اوسیدونکو په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو پر کیناستو او پروازونو اندېښنه ښودلې او له حکومته یې غوښتي چې په دې اړه اقدام وکړي. په بدخشان کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو خبره له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم په خپل یو راپور کې کړې وه. دې بنسټ ویلي وو چې هر ورځ نږدې 2 کیلوګرام سره د بدخشان ولایت څخه د تاجکستان د الوتکو په ذریعه قاچاق کیږي. خو د بدخشان ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور چې ګواکې د تاجکستان الوتکې په بدخشان کې کینی او پروازونه کوي رد کړ. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار وویل
ګویا چې د تاجکستان الیکوفتری راځي او دلته اسلحه راوړي. په شکاشم، شغنان او واخان ولسوالیو کې کشفي استخباراتي ارګانونه لرو. موږ کاملا په هغو ساحو باندې کنترول لرو. دا کاملا زره دوم دا دروغ ده. هیڅ تیاره نه ده راغلې، هیڅ نو معامله صورت نه ده نیولې، هیڅ نو اسلحه بدون د حکومت مرکزي اجازې نه توضیح شوې نه ده. کاملا دا راپور او دا اعداد دوی غلطه ده.
په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان وایي چې په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او پروازونو په اړه معلومات نه لري، خو د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو ډلو کې د تاجکستان جنګیالي لیدل شوي دي. ځینې کارپوهان د دې راپور د رښتیا او پروپاګند د معلومولو په هکله تاکید کوي چې حکومت د ژر تر ژره خپلې څېړنې بشپړې او په هکله دې اقدام وکړي. ویل کېږي چې افغان حکومت تر اوسه د قانونو د خپل سرو کیندنو مخه نه ده نیولې او د ځینو څېړنیزو ادارو راپورونو ښودلي چې د دې هېواد پر ځینو قانونو تر ډېره ځایه وسلوال مخالفین نفوذ لري او مواد یې ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې نظر دي چې د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر یو هدف په سیمه کې د امریکا د بایللي اعتماد بیرته خپلول دي. د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د جانکیر د دغه سفر بل هدف ښایي د روسیې لخوا د جوړېدونکي بلاک یا د هغې سیمه ییز اجماع ماتول وي، کوم چې ولسمشر غني هم د جوړېدلو خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جانکیر سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونو د داعش او نور افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. په دې اړه اجمل تورمان رپورټ جوړ کړی.
د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې اندېښنې پیدا کړي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم همدې مسلې ته په کتو وایي د امریکا هدف ممکن دا وي چې د هغې سیمه ییز اجماع مخه ونیسي چې ولسمشر اشرف غني هم یادونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د روسیې هیواد نه هم دوی یو څه د چین او هیواد نه هم یو څه په ډار کې دي، ځکه هغوی هم کوشش کوي چې یو بلاک جوړ کړي چې هغه هم اقتصادي او هم امنیتي مسایلو کې او په دې اخر ورځو کې د فکر وي دي. مونږ ولسمشر یا نور د منطقې هیوادونو ولسمشران هم په همدې فکر کې شوي چې یو منطقوي اجماع کې خپل منځ کې سره د توریزم د مهار لپاره او د اوسنی حالاتو لپاره
د امریکا لخوا په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او ارګ ویلي چې دې مرستو ته سرګې په لاره ده. له دې ورځ وړاندې په ولسی جرګه کې هم دا موضوع راپورته شوه او ځینو وکیلانو وویل که حکومت له روسیې څخه مرسته غواړي باید له امریکا سره پر لاسلیک شوی امنیتي سند له سره غور وکړي. د حکومت دې اقدام ولسی جرګه دې ته اړه کړه چې یو ځل بیا د بهرني سیاست د کرخو د معلومولو غوښتنه ترې وکړي. له افغانستان سربیره په سوریه کې د روسیې مداخله هم د کارپوهانو په حواله امریکا اندېښمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شیر منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په دوره وته دي. د خپل سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له جمهور رئیس او نورو حکومتي چارواکو سره کتلی دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د جانکیری سفر د هیوادونو ته خای په دې مانوي چې دوی افغانستان او د سیمه هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. د چارو کارپو حاجی سید داود
دوی سره واړی چې دسې پروګرام وړاندې کړي چې منګه په افغانستان کې د خپل پوځونو شمېرم کم کړي دي یا د پخوا په پرتله موږ دلته کم حضور لرو، فزیکی حضور لرو، یا هغه اډې چې په منځنۍ اسیا کې هغه موږ سره وي او اوس نشته دی. دا د دې معنا نه لري چې موږ به دغه وادونه د ترګرۍ په ضد، د افراطیت په ضد، د داعش په ضد یوازې پرېږدو.
کارپوهان دا هم وایي چې جانکیری سفر د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته او له هغوی سره د اړیکو ننداره وړاندې کول ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره یوه لاسته راوړنه حساب شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو څارونکي سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سفر به د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته د افغانستان لپاره کوم څرګند پیغام ولري دا به تر سفر وروسته روښانه شي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او احتمالا له افغانستان څخه هم لیدنه وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماخام تر په 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې اوري. قدرمنو دوستانو نن ورځ په پکتیا کې د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې له سهارا جګړه پیل شوې او تر ډیره وخت دی جګړې دوام وکړ. همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه زموږ خبریال په پکتیا کې د تپان صاحب مهرباني وکړي، په ډنډ پټان کې دا جګړه اوس هم روانه ده که څنګه؟
مننه ستانی جب دغه جګړه سی تیر سهار وختي په 4 بجو شاوخوا کې پیل شوې، تر اوسه پورې جګړه روانه ده. د 204 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته ټلیفون پر کرخه وویل چې جګړه ډیره شدیده ده. تر اوسه پورې د جګړې په ځای کې وتنه سرحدي سرتیري ټپیان شوي دي، ځینو وضعیت د اندېښنې وړ ده. تر اوسه پورې چې مونږ د دوی سره سهار نه خبرې اوس خبرې کړې دي، دوی وایي چې دوی مرستو ته اړ دي چې هلته مرستې ورسوي. ولې د تېرې جمعې ورځې راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ترمنځ غځېدلې 70 کیلومتره لار هم تړل شوې ده، وسلوالو تړلې او دا لار اوس هم تړلې پاتې ده. ولې پرون ورځ چارواکو په یوه خبري ناسته کې ویل چې دوی لاره خلاصه کړې ده، خو د لارې نه څومره معلومات مونږ لرو. په سیمه کې خلک دي، هغوی وایي لاره تړل شوې ده، هېڅ مرستندوی ځواکونه به هم پټان ته ونه رسېږي. وسلوالو طالبان هم طالبانو دا خبره کړې ده چې دوی به د دې ولسوالۍ د ټولو ولسوالیو په اړه ځانګړي عملیات لري او دوی به دا عملیات تطبیقوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل جګړه شدیده ده، د ملکیانو وضعیت څنګه دی؟ هلته تاسو ته رپورټونه راغلي که څنګه د ملکیانو ژوند حتما له خطر سره مخ دی؟
پاره سیمه کې چې سرحدي ځواکونه جګړه کوي، لاغې سیمه نه د ملکیانو کورونه او دوی ډېر لري دي. ولې بیا هم دوی وایي کوم کسانو سره سیمون تماسونه نیولي، هغه وایي که چیرته دغه پوستې چې اوس جنگ په کې روان ده سکوت وکړي، دوی بل زیاتو ستونزو سره مخ یي، حتی د وسلوالو تر ګواښ لاندې ژوند به تېروي. او بله خبره دا چې ولایتي شورا وکیل حفیظ الله مبارز مونږ سره وکړه، هغه وویل چې یوه پوسته د سیلاب په نامه د بشپړ ډول سوځېدلې ده او هغه شته مهمات هم پکې شوي دي، او ځینې نورې پوستې چې هماغلته موجودې دي هغه هم تر لوړ تهدید لاندې دي.
تپان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل که دغه جګړه همداسې شدیده روانه شي او په پټان ولسوالۍ کې همداسې جګړې وي، بالاخره د نورو ولسوالۍ وضعیت به هم ترې خرابېږي که څنګه؟ د پټان د خپل ولسوالۍ په اړه باندې راته وایي چې څه رقم ولسوالۍ ده او که واقعا هم جګړه پکې شدیده شي څنګه حالت به رامنځته شي؟
پټان سرحدي ولسوالۍ ده، د پټان څنګ ته شارینو یا چمکنیو ولسوالۍ ده، همدا ډول جانیخیل زادیاریو دا ولسوالۍ په عموم کې د پټان له ولسوالۍ څخه نارامه کېدلی سي. ولې یو خطر چې موجود ده په پکتیا کې هغه د لارې بندښت ده. له مرکز نه هېڅ ډول امنیتي ځواکونه یا امنیتي سرتیري نسي کولی چې دغو ولسوالیو شپږو سرحدي ولسوالیو ته چې دوه سرحد لري او نورې سرحد ته تېرمه دي هغوی ته خپل اکمالات وکړي. نو د اکمالاتو د نشتوالي په صورت کې هغه پولیس به سرتیري ټول به تر تهدید لاندې.
بله، ډېره مننه. په پکتیا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو چې د ډنډ پټان ولسوالۍ د روانې جګړې په اړه موږ ته معلومات راکول او ویل چې تر دې دمه پکې وو پولیس ټپیان شوي دي او د ځینو وضعیت یې خراب ښودل شوی دی. په پټان کې له سهار جګړه روانه ده او تر اوسه پورې اکمالاتي ډلې هم د دې لپاره نه دي ورسېدلې چې ورغځېدلې لارې تړل شوې دي. د بیات بنسټ لخوا د ننګرهار د کامې ولسوالۍ له 200 زلزله ځپلي کورنۍ سره د خوراکي موادو او کمپلو مرسته شوې. د دې بنسټ د پروژو همکار احسان الله آریانزی ازادي راډیو ته وویل چې د تخار او بدخشان په ګډون له 9 نورو زلزله ځپلو ولایتونو سره هم د دوی مرستې دوام لري. د تیرونی په زلزله کې چې مرکزی د بدخشان جرم ولسوالۍ و 114 کسان وژل شوي او د 5500 په شاوخوا کې نور ټپیان او زرګونه کورونه ویجاړ شوي. له احسان الله آریانزی سره زموږ همکار جمشید حبیبزاده مرکه کړي.
څو ورځې مخکې متاسفانه چې زموږ په بدخشان کې یوه زلزله وشوه چې په نتیجه کې د افغانستان 9 ولایتونو سره 9 ورسېده. د بیات بنسټ چې په تېرو 10-12 کلونو کې په افغانستان کې د بېوزله خلکو سره مرستې کړې دي، په دغه دوره کې اول قدم اوچت که او موږ لاړو ننګرهار ته د کامې په ولسوالۍ کې چې 150 زیاتو کورنۍ سره د خیمو کمپلو او خوراکي موادو مرسته وکړه، او بیا لاړو روغتون ته کوم کسان چې په زلزله کې مجوشی و تپیانو دغه تاسو وکړه او سره لازم را سم وکړه
یوازې پننګل هر کې
او هغه د دې پروسې پایل وو بیا دغه نو ورسره پروند دا کار په تخار کې وشو د پایا دنیا دی وایات لاړ او کورنۍ چلته خپل مشمول په مکتب کې لاس ور کړی او کورنۍ چې اولادونه یې مشاله په شفاخانو کې به سر پراته وي دغه سره په لازم انسانیم را سم وشو چې اتمان دوی د تداوی او د کورنۍ مشکلاتو په حال کې خبر خښتای شي او دا پروګرام دوام لري
یوازې د هغه کسان سره چې خپل مشکمن تاسو ورکړي
په تخار کې مخصن هغه چې د کریزمونګ اولادونو چې په مکتب کې ته په هولانده شوي او د منځلار دغه فامیلونه او بیا هر هغه څوک چې د زړه کې د هر سوالې نارینا خزه مشکمن چې تپیان او پروختون کوي په جلال آباد کې هم دا رقم هغه کسان چې د کامی کم ته راغلي وو هغه یوازې کامی خلک نه وو هغه د کوشتې وو د لالپورې وو د پکار د مرکز وو هلته هم سره راټول کړي وو موږ کوشش کوو چې تر خپله وسه پورې په دغه نهو ولایتو کې دغه کسان سره چې په دې ضلع کې تکلیف لیدلی دی د کور جوړولو یا د خوراکي موادو اخیستلو یا د ژمنیو موادو دپاره یو لازمه مرسته
وکړو. یعنې تاسو آماده چې د کور جوړولو په برخه کې هم دوی سره مرسته وکړي؟
تاسو معلومه چې په یاد بنیاد امکانات محدود دي خو همدغه محدود امکانات هم د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي چې په دې مسله کې په دې ضلع کې یا په نورو حوادثو کې تکلیف ویني.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی. اجمل ان توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي.
د افغانستان لوی څارنوالي وای ډیر ضرب د هیوال لودي سون تخپل یو حیات واسطوي څو په دغه ځون کې پر یو شمیر زندانی خزوباندې د سینو څارنوالانو لخوا د جنسي تیری د ریپورت په اړه څېړنې وکړي. افغان ولسمشر وایي افغان حکومت به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد سیاسي جغرافیه وبېشي. اشرف غنی نن په کابل کې د کلو د پراختیا شوراګانو په 5 ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت اراده ته په شک ونه ګوري. د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي چین ژمنه کړې چې د خپلو بلای وزم رستو لارې به په افغانستان کې د هستوګنې لس زره اپارتمانونه جوړ کړي. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه ده نیولې. د سیمې او نړۍ خبرونو کې اوري چې روسي هغه مرګونی هوایي پیښې وروسته چې 240 کسان پکې وژل شول په ماتم کې ده. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریځو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې څو تنه وژل دي. چین، جاپان او جنوبي کوریا مشان د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د ترکیې خلک نن یو اربیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې پیټر سرګیټ ته افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه وټاکل سو. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د افغان لوبډلې دغه نوی کروشای روزونکو د نومبر میاشتې په 15 مقابل ته راورسیږي. ښاغلی کاظمی هیله مندي وښودل چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به د پیټر سرګیټ له تجربو څخه په ترلاسه کولو په راتلونکو نړیوالو لوبو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال دراسون تر دې مخکې د اسکلزیچ په نوم د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې او بل بهرنۍ روزونکو د زینو نیمګړتیاو لامل لدندې لری کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نومبر میاشتې په 14 په متحده عرب امارات کې د کرکټ په پیلیدونکو لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر شفیق الله سنګزین آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې سیالۍ کې 4 ورځنۍ لوبې د پاپو نیوګینی او 3 ورځنۍ لوبې د هانګ کانګ او عمان سره ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په 4 ورځو سیالۍ کې د زیمبابوې ټیم ته په 2 سیالۍ کې ماته ورکړه او د جمعې په ورځ کابل ته راستون شو. او د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مسولین وایي ټاکل شوی د کابل د بایسکل ځغلونې جام لومړی پړاو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیل شي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالۍ کې به له کابل او بامیانو څخه 6 جونې او د کابل په ګډون څو نورو ولایتونو څخه 40 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې یادې سیالۍ به له کابل څخه تر پنجشیر ولایت پورې د 150 کیلومتره په اندازه فاصله کې ترسره شي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د پخوانی شوروي د پنځو جمهوریتونو له چارواکو سره کتنه کوي. دا غونډه د ازبکستان په لرغونی سمرقند ښار کې ترسره کیږي. امریکا متحده ایالات د سیمې له دیکتاتوري رژیمونو غواړي چې د بشر د حقونو درناوی وکړي. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
په ترکیه کې نن د رایه ورکولو مرکزونه پرانستل شوي. دا په دې هیواد کې په پنځو میاشتو کې دوهم ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نننی انتخابات په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې ترکیه له امنیتي ګواښونو، له ټکنۍ اقتصادي ودې او ژورو سیاسي، فرقي او قومي اختلافاتو سره مخامخ ده. دغه بیړني انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې د جون د اوومې ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حق او عدالت ګوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ، پارلمان معلق او هیواد هم له یوه حکومت څخه نه دی برخمن. نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دا ځل هم انتخابات ورته نتیجه ولري، او که حق او عدالت ګوند چې په اسلام کې ریښې لري ونه شي کړی چې اکثریت وګټي، دا ګوند به دې ته اړ شي چې قدرت له سیکولر د خلکو جمهوریت له ګوند سره چې اټکل کېږي دوهم ځای به ونیسي شریک کړي. د جنت الماز په نوم د استانبول یوې اوسیدونکي په دې اړه وویل: زه فکر کوم چې مطلقا د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به یو ائتلاف رامنځته شي. زما په نظر ټول ګوندونه چې په انتخاباتو کې برخه لري باید په پارلمان کې استازي ولري چې د دوی ټولو غږ واورېدل شي. البته د یو ګوند واکمني اکثره کارونه اسانه کوي، خو ائتلاف هم زما په نظر باید د ګوندونو لخوا داسې ونه انګېدل شي چې ګواکې هر څه ختم دي. په ترکیه کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې فرقي شخړو او د ګاونډي سوریې بحران پر دې هیواد سوری غوړولی دی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او د منل شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو ترمنځ د هیواد په جنوب ختیځ کې شخړو شدت موندلی دی. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په غبرګو چاودنو کې له سلو زیات کسان ووژل شول. ترکیه دې ته اندېښنه لري چې هغه کوردي وسلوالو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی او خپلې سیمې د هغوی د حملو له ګواښ خوندي کړي، ښایي په ترکیه کې هم د دې هیواد د اقلیت کوردانو ترمنځ د خپلواکۍ احساسات زیات کړي. ترکیه دغه راز د سوریې له 2 میلیونو زیاتو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ترکیه چې اقتصادي 8 میلیارد ډالر اټکل شوی، هم له اقتصادي ټکنۍ ودې سره مخامخ دی. تیر کال د دې هیواد اقتصادي وده له ټاکلي په سلو کې له 3 ټیټه وه، او آثار یې هم چې لیره نومیږي سکل د ډالر په مقابل کې څه باندې 40% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان 2 ورځې وړاندې خبر اعلان ته وویل چې ترکیه وخت نه لري چې وبایلي، او دغه انتخابات یې د هیواد لپاره یو مهم پړاو وباله. رویترز خبری آژانس د هغه لقوله لیک چې ویلی دی که خلک یوازې یو ګوند ته چانس ورکړي نو ثبات به دوام ومومي.
وخت په افغانستان کې 3:00 او 2:00 دقیقې دی. زموږ خبری راپورونه په همدې ځای پای ته رسیدلې. د ورسته د ورکو شای ځانو له پروګرام سره پات شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته اس ام اس واړی راولېږي، تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخوري راځي چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه درواورو کوم چې اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړای دی او د زینو ورکوښو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لمړی به هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په حقله مونږ ته معلومات را لېږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په حقله هم یو ټلیفوني پیغام مونږ ته را رسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو شخص په حقله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندوز دی ولسوالۍ د قندوز د امام صاحب دی ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې مونږ کور ته راوسو اوسم ښځه ورته کړې ده که څوک رقارب څوک ده ما پیغام اوري 0793662599 د ما شماره ده په همدې شماره دی اړیکه ونیسه.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو څنګه وحلې دي. موږ یو حلق پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی. نصرا خولی د جرمنی بوټه په فساد دی که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503935335. یو ځل بیا شمېره وایم 0503935335. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. والسلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سره سفرم پر کښه یم. د ازادي وکشي وجودستانه وجدانو پر ځان سره امان الله مرضی ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي سرکوان ته په مزدوري باندې سبقان ویل چا ته نه مور ښیي بازارلس څوارلس کاله کېږي چې ورک دي دغه سړي په حق به چار سړی معلومات واړي ما ته دې په دغه سوله ټلیفون وکړي سفر آیا درې واره څلور اته جېشت پنځه څلوېښت وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0002243461. یو ورې بیا وایم 0002243461. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلي دي چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمېره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمېره ووایم.
بله سلام علیکم، ازادي اوریدونکو کارکوونکو هغوی سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا ترپاړي کیم. دا په دې دانې دوه جستاده دي، یو خو مانی چې زنانه دي او بل نه مانی د کار وتلی دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پرې پټ کړي دي. دغه چا معنی کېږي دي هغه چادري وه چمپړان شان شوی د اوسترای د کلي چاله نه درک وي. د درایي مخامخ د درایي مخامخ دي د کمرو خواته را شوات په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو دغه ورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي 0093 دا د افغانستان کوډ ده 0301239. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 0301239. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو واعظانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه رارسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کار لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وار بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا ولایت متفان دی له سوالي له پرین کاري زم دا پیغام د سره پیښې ده. امين نیمګم ما دوه پیغامونه مخکم پیښې شو نشر شوی دي. د ازادي راډیو ته ډیر خوشاله یم. سنا سم تر معلومات سوای ده خو که هیڅ نه سب سیز به ان شاء الله د ام پیغام د ته پیګدم او خیر که غند ده کنه معلومم دا هغه پیغام ده چې ما سره د قسم په نام باندې ده. تقریبا لګیار لسو چې اسوار لسو په لور راځي او راک ده نه درک ده په یو څه په خبره باندې ګور ده که صحیح دقیق معلومات یې چاته یې بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او تفصیل ما شمېره چې ده نیما یې ټلیفون شمېره ده 0 نوي 8 او دما د 30 مېره ده 0 2 1 5 0 1 5. او بل پیغام ټول اوریدونکو ته لرم چې پالتو نسکالونه دی هغه ته نه کوي خلک وته تقریبا ما نسکالونه دی ورځ راځم 30 50 نسکاله باندې نوې نوې لمبر سره ځي. که چاته ته کیس معلومات صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي.
السلام علیکم رضوان پرستان رضوی خبری پند رزگار ولایت جمع کار دیر کنن نو رئیس کی نگرا کرے پادر جان اور بھی نہیں نیوی اور خدمات جمع جو خان خون جی جی کر دی سے زمان معلومات دی یا دیکھ پر جمع دا اور نما کی تجھے شیرے جان وہ سچے پر وہ سچے پر گریم سنور نہ کیجا یو یو السلام.
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغ عبدالرحمن اصلی دن و روس علی فزین کن چی پیلان پمیر بازار که مور استوگنی ما د خالا زوی دی سی پلان میری دی پلان می حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنظیم کاله اول تو اوری که دو که جه هر توب چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پراغش میره رای یه وقت مرسی لز معلومات را کرسی و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک یې. زما ټلیفون شمېره ده 0 9 10 0 9 10 0 9 10 0 9 10. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کېږي ورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري. که څوک معلومات لري په دغه شمېره موږ ته دې اړیکې ونیسي. زما شمېره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0008. سلام علیکم سره مچل ورو ما سلامون د ازادي کار کوم کو ته ورشيږي زما یو خلاص دی چې اولاد جان میږي ز د واشر خبر سره کوم ما خلاص دی اولاد جان میږي چې دای لا سو مرکز نه درک دی کار چې دی د پدغه شمار رنگ وي سپر و درې تا وشبان د واسو نو له
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت ګرم شل ولسوالۍ خبر کوم زما نوم محب الله زما یو اکاډمي دوه میاشتې کېږي چې د کورونا دره کې سوې دي که هر چا ته د پاره معلومات یې مرسته یې په دغه شمېره جنګ وي 0508 0429
السلام علیکم سید احمد جان د کندهار له اراده څخه نظام سوال دی سناپلار نو نس کال هیر چورتی نیمه شه حمل جن دی د پلار نیمه اجي کلا له جن دی د ورونو نمایه حسین لا صاحب اختر محمد بجن نظام دا له ورونو نمایه هر څوک ته پاکره معلومات لري دې زموږ خاص پر خپل او پر جن نمبر نیمه سره اړه کوي 0 0 0 3 1 4 5 8 دوار بیاون سکور واسو یو چیش شپش سلویش اتیا از ما لمبر دی بنده لمبر دی بنده لمبر دی کمونی خبر شیرنی در لازه کی
بله السلام علیکم دا محمد رتیم باوریم دا هلمند ولایت دا وحیر الاسوالی بس بین کم ما یو دا مزوی رد بیلا سلور دنده کالا کیجی شیر احمد نمیزی فا هر مسلمان ورد فا هر معلومات داری نو بده که مارا دی ما دزنگ بوهی سپر و
السلام علیکم گرانی اولادی رادیو سرکون کو ټول کا سلام علیکم دا لاس کال کې وچ باندې ماما زی ورځ بیا چې موږ تاسو ته نامه نیوی چې هر وسته دغه معلومات کې پر دغه شمره دی رنگ راتوي چې پر ناوی او شپه ته څنګه زی شپاسو نه نی السلام علیکم
السلام علیکم حمید الله زبل ورس خبر کوم ما یو مامان د نمه شغاتل او پلان نه متځان د انګلیش کال کې د چیز مر څخه نه دا کته وای دي او که هر چا پیدا کې د جزي خوندم کې د پر د نمبر د ماته وای سی په څلور اګه تو اګه ما اګه وسو پینځه اګه چې فلپینس نه راځي بیا هم سی په څلور اګه تو اګه ما اګه وسو پینځه اګه
ایمان معلم خان دا د غزنی ولایت د مکور ولې سوالې څخه مې اړیکه نیولې ده موږ یو انډیوال ورکړه دی او بیا په نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمیره راسره ده کله چې او بیا په نامه باندې تاسو بیا او بیا په معلومات لري موږ سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو صفر وڅوا اتسوا اتیا وڅوا شپږ بل میرا ده صفر څلور اویا څلور څلوېښت شپږ شپېته وڅوا درې دېرش له توجه نه مو نړۍ مننه زنده باد د ازادي راډیو
بریا السلام علیکم زما ولسم باور هم دې منځور درې کړه تاسو خبرې کوم ما یو د امازې ورځ دی نیمه شه ماته کار څه کار مسلمان وروړې کار مړ مړ نه پاتې چې ولې مزه څنګه وي سپرو سپرو اته څلور پنځه یو نه یو د ټلیفون کې میرا یو درځیا وا سپرو څه و اته څلور پنځه څلور یو څلور یو نه وي وسلام
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه ندعلو څنګه زما کاچ محمد نیمه یې یو کال کې چې د کورونا درکزه یې نه د ژوند د مرګ درک هر شخص د هر درک لري یا معلومات لري ماته دې په دغه شمیره زنګ وی کچېری ته په خپل زما دغه وری یا پر و یا پر و یو شپږ اته دوا یا پر درې لمبر بیا یو ځل تکراروم یا پر و یا پر و یو شپږ اته
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالسماد نمیزه تقریبا 28 کال عمر لري چې دا څنګه ورځی کیږي د کابل دروازې له شاوخوا ته نه درکه سوی دی کته په خپل د اعلان شوی هم په دغه شماره دی زنګ وی کبل چې هغه عالم یا هغه معلومات لري کنه ربانی له مخه پر دغه شماره باندې زنګ وی 0 او یا یو او یا 315 یو او یا یو شماره بل دی 0 او یا یو او یا 315 یو او یا نو کار څاک په اړه معلومات لرلو دی پر دغه شماره زنګ ووی کله په خپل اعلان اوري په دغه شماره زنګ راتووی یو معلومات راکې چې نن شپه زموږ د کور نه درک سوي دی د شپږ ورځې کې د کابل دروازې تور کړی السلام علیکم
دا شاداله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خوریا چې عمر تقریبا 13 کال دی خړې جامې پتان لري په چپا ګونګه ده د لوی اختر نادری ورځې مخ کې به درکا شوې ده کڅوک د نوموړي په اکلا معلومات لري نو په دیش میرا د دما سره تماس ونیسي. صفر واوه وش پته 55 شماره یو تل بیا تکراروم، وش پته 55
یو د ورکی اعلان. موږ یو هلک چې 12 عمر لري، نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد. کندهار ولسوالي شولیکوټ قریه یې کیغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د دالی د برجی درایي. هر سړی که معلومات لري ادی خپل هوري په د شمیرو سره دې زنګ ووي. 0 3 8 2 0 2 0 1 بله شمیره ده 0 2 5 15 0 1. هر څوک که معلومات لري ادی خپل هوري په د شمیرو سره دې مر سره تماس ونیسي.
سلام داده چه دغه زما ورور شادي نیږي. زه در شکور خبره کوم، 14 کاله به شاهد کېږي چې د بولان د دشت د منطقې څه نادراکه شوی دي. نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي و څه تعلیم مشکل درلود تیمور ته معلومات راکړي، 2 لک روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
دوالا کرپیه جایزه ده خدای په ما هو سلام هو سلام
سلامونه وایم زه واکا زید چې د حضرت په نامه دی دا څلور کال کېږي چې کور سره درکه سوي دي که زه په حق له باندې چاته معلومات دي د اسماعیل الله زید او د حضرت په نامه دی که د پاک له چاته معلومات دي په دغه شمیره دې موږ زنګ ووهي 0 0 4 4 او 3 8 4 3 از ما دگران و وردن و سهیده داده چی ده ناکه موت جودی چه تا جنگونه نوهی اپل گفت ما داده دیره دویر کم رسده و وردن و سلم اداغه و کلی چی پنزیم جنگونه بیسا براده او یه ناکه دروه و اداغه مسلمانه نیله ناکه موت جود نزیره و سلام
لسد الله لپراده و لایاد لبکواده و لسوالیت خبره کوم موږ یو لک د تنظیم شکیش نظره کړی دی ولې جام په نامه دی د خپل نظر زوی دی د عبدالمجید کم نه صحیح دی د فراده ولایت له بکوا د ولسوالۍ دی کچیر یا دې ما ځغوري یا دې پاتره سره خبر لې او دغه نمبر ته ځنګ وو 0 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 5 9 1 15 3 0 15 بل نمبر 0 0 4 1 8 4 2 9 دا یو ځل نمبر 0 0 8 5 9 3 2 4 3
السلام علیکم ورور از د کابل ولایت کا هو دو کابل ولایت نه غیږم نای پنځ کمپنی لیست مینا زمایا او زوید اختر په دویمه د جمعې په ماسپخین 12 بجو باندې نادره کشوای مصطفی نمیږي ولاد محمد طاووس ولایت کابل د ولسوالی پغمان د قریه نچاک ده د ټلیفون شماره 0788 34 47 34 47
اکرام الله باندې ګرهار نه اړې کني ولې دا زما او د ترګي د درې میاشتې کې چې کور نه درا کوي کچا سره پاتې ما څه دم دې شنه اړې کوي چې په کوم شهر نه دا چې پر وسه هوا وسه وسه تر وسه او جار لږ کچا سره معلومات ما څه کوم دې شنه اړې کوي چې کوم شهر یو ځل بیا اعلان هم چې پر وسه هوا وسه وسه تر وسه او جار لږ کچا سره معلومات خپل لا شرني دي ورلاسه کې ډیر مننه
ما دا از منو مغاولی ده بابا جی ده ولی اوس نشم کنه ولات خبره کوم
زما یو ورور دی په ژبه ګونګی دی دا اول شپې دي خبره کړی هر څه مسلمان و ته معلومات ولري په دغه شمېره کې زنګ اته وي سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا یو پلاخو د ټلیفون شمېره یې لانوم سپر سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه اته شپږ اته خپل کرمي در لا هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګی دي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ اته وي. سلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي کپړتنه یې الګ دی د کابل ولایت دی که د کټار دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشخ کړی دی د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي له غرځنه الګ دي شنې سترګې دي پټ وېښتانې دي ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی زموږ سره په پوسته کښې را سره وو چې سوی دی اوس مو خاورې کوې دغه کړی شمېره ده سپر اووه سپر اووه اته شپږ درې اووه اته دغه پیغام دی چې هر د هر چا وي په دغه شمېرې دي اړیکه چې شمېره بیا یو ځل بیا سپر اووه سپر اووه اته شپږ سپر درې اووه